طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د اومې دورې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای هله د جوړ بای او د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوی یی. تاسو ټول د طبی زده کړې د کتاب څلور درشمه صفحه پیدا کړئ. په څلور درش صفحه کې په بدن کې د وینې دوران یا بلډ سرکولیشن پیژنو. د وینې دوران څه شی دی؟ مخکې لیدې چې وینه بهیدنه پیل کړو د وینې په دوران باندې غږیږو. لیکل شوی دی اکسیجن لرونکي وینه د سږو څخه زړه او بیا د زړه په واسطه ټول وجود ته پمپ کیږي. ګورئ اکسیجن لرونکي وینه هغه وینه چې اکسیجن لري هغه د سږو څخه زړه ته راځي او بیا د زړه په واسطه ټول وجود ته پمپ کیږي. نور لیکل شوی دی هاخوا په مقابل کې ناپاکه وینه زړه ته راځي چې د زړه په واسطه سږیو ته د تصفیه یعنی پاکوالي لپاره لیږل کیږي او دا پاکه وینه بیا زړه ته راځي او په دې ډول دوران کوي. ښه فکر پر ځای وساتئ کوم مسیر چې زه درته تشریح کوم چې فرضاً وینه له سږو نه زړه ته راځي له زړه نه بیرته ټول وجود ته ځي له ټول وجود نه بیرته راټولیږي زړه ته او له زړه څخه سږو ته ځي دا دوران دی. دا تشریح کوم تاسو په ذهن کې انځور کوئ. بیا وایو متن اکسیجن لرونکي وینه د سږو څخه زړه ته او بیا د زړه په واسطه ټول وجود ته پمپ کیږي. هاخوا په مقابل کې ناپاکه وینه زړه ته راځي چې د زړه په واسطه سږو ته د تصفیه یعنی پاکوالي لپاره لیږل کیږي. کله چې زړه ته وینه راشي بیرته د زړه نه سږو ته ځي تر څو هلته پاکه شي کاربن ډای اکساید ضایع کړي اکسیجن راواخلي او کله چې پاکه شي په درېیم لیکه کې لیکل شوی دی او دا پاکه وینه بیا زړه ته راځي او په دې ډول دوران کوي. تاسو به یو ځای کې زړه رسم کړئ بل ځای کې به سږی رسم کړی زړه پورته رسم کړی سږی لاندې رسم کړی. که چیرې ویډیوز لیکچر یا ویډیو لیکچرونه پیل شول په هغې کې به یې بیا زم درته ډیر واضح کړم. کله مو چې زړه او سږی رسم کړل یعنی یوازې یو موډل درته ښایم په سور قلم سره له سږیو څخه یو ویکتور کاش کړی زړه ته راولی په سور قلم سره. دا په دې معنی چې له سږیو څخه وینه راځي زړه ته. ښه فکر وکړئ ما وویل چې پورته یو زړه سږی رسم کړی لاندې زړه رسم کړی په سور ویکتور یا په سور قلم سره د سږیو څخه به ویکتور کاش کړی زړه ته او دا وینه به له زړه څخه بیا لاړه شي ټول بدن ته. یعنی یو ویکتور کاش کړی لاندې ورته ولیکئ چې د بدن ټول غړي هغې ته یو ویکتور ترې کاش کړئ د بدن ټول غړي په یوه دایره کې بند کړئ. یوازې ولیکئ چې د بدن ټول غړي هغې باندې دایره راتاو کړئ. یعنی د زړه څخه به یو سور ویکتور کاش کړئ د بدن ټول غړي دا په دې معنی چې د بدن ټول غړو ته د وینه رسیږي. اوس به شین قلم راواخلئ ځکه دا وینه اول په سور رنګ کې وه اکسیجن یې لرلو پاکه وینه وه. اوس به شین قلم راواخلئ دا په دې معنی چې وریدی وینه ده او ناپاکه وینه ده کاربن ډای اکساید پکې راځي. پوشین قلم باندې د دې بدن د ټولو غړو څخه به ویکتور راولی بیرته زړه ته، یعنی یو دوران به ورکړی، او د زړه څخه به بیا ویکتور بوزای سږیو ته. ګوری دوه دایرې جوړې شوې، یوه دایره د سږیو او زړه په منځ کې جوړیږي چې دې ته کوچنی دوران وایي، او بله دوران یا دایره دا د زړه او تر څنګ د بدن د غړو په منځ کې جوړیږي چې دې ته لوی دوران وایي یا سیستمیک دوران. نو وینه دا ډول دوران کوي. که اوس زما په دې خیالي خبرو باندې پوه نه شوای، اندېښنه مه کوئ، یو وخت کې به دا تاسو ته په عملي ویډیوي درس کې ښایم، تشریح کوم به یې. راځئ بیرته متن ته. اکسیجن لرونکي وینه د سږیو څخه زړه او بیا د زړه په وسیطه ټول وجود ته پام کیږي. هاخوا په مقابل کې ناپاکه وینه زړه ته راځي چې د زړه په وسیطه سږیو ته د تصفیه یعنی پاکوالي لپاره لیږل کیږي، او دا پاکه وینه بیا زړه ته راځي او په دې ډول دوران کوي. لاندې لیکل شوي دي، وینه په وجود کې دوه ډوله دورانونه سرته رسوي. وینه دوه ډوله دورانونه سرته رسوي، یو لوی دوران دی، دوهم کوچنی دوران دی. وینه څو ډوله دوران ترسره کوي؟ دوه ډوله، یو لوی دوران بل کوچنی دوران. د وینې دوران په دوه ډوله دی. لومړی لوی دوران یا کبیر دوران پیژنو. لیکل شوي دي لوی دوران یا کبیر دوران. په دې دوران کې پاکه وینه د زړه په وسیطه د وجود ټولو انساجو ته د شریانونو په مرسته رسوي، او په بدل کې بیا ناپاکه وینه د وجود د انساجو څخه د وریدونو په مرسته زړه ته راځي. ګورئ په دې دوران کې، په لوی دوران کې پاکه وینه د وجود ټولو انساجو ته د زړه څخه ځي، یعنی د زړه څخه د وینه په مکی کې ټولو انساجو ته، او له ټولو انساجو څخه بیرته ناپاکه وینه راټولیږي زړه ته. دا یو دوران شو، د ته لوی دوران وایي. هغه رګونه چې د زړه څخه وتلي دي او وینه پم کوي هغه ته شریانونه وایي، او پاکه وینه پکې پم کیږي. بل ورته هغه رګونه چې بیرته زړه ته راغلي دي ناپاکه وینه زړه ته راوړي د ته وریدونه وایي. په وریدونو کې دغسې سورچکه غوندې وینه وي چې څه نه څه تروالی زیات وي، یعنی تربخونه غوندې وینه وي. دا لوی دوران شو. ښه، دوهمه نقطه کې کوچنی دوران یا صغیر دوران پیژنو. هغه دی چې وینه یې د زړه او سږیو تر منځ سرته رسوي. ګورئ هغه دوران دی چې وینه یې د زړه او سږیو تر منځ سرته رسوي. دا دوران د وینې په واسطه سرته رسیږي. څه ډول؟ د زړه څخه وینه ځي ناپاکه وینه سږیو ته، او دغه وینه په سږیو کې صفا شي بیرته زړه ته راځي. دا یو دوران شو. دوران دې ته وایي کله چې د یوې نقطې نه مزل وشي بیرته همغې نقطې ته په بله لار باندې راوګرځي، دې ته دوران وایي. ګورئ دوران څه ته وایي. فرض یوه نقطه مو کیښوده په کاغذ باندې، د هغې څخه مزل کومه بیرته همغې نقطې ته په بله لار باندې راځمه، دا یو دوران بشپړ شو. نو کوچنی دوران هم تاسې وپیژن، هغه دوران دی چې وینه د زړه او سږیو په منځ کې سرته رسوي. لیکل شوي دي په داسې ډول چې زړه ته راغلې ناپاکه وینه د زړه په وسیطه سږیو ته پم کیږي، او د اکسیجن د اخیستلو وروسته بیا زړه ته راځي. ګورئ زړه ته چې کومه ناپاکه وینه راشي هغه سږیو ته ځي، او له سږیو څخه بیرته وینه زړه ته راځي. دا یو کوچنی دوران شو. نو په ټوله کې د وینې دوران په دوه ډوله دی، لوی دوران کوچنی دوران. لاندې لیکلی دي په یاد وساتئ چې لوی دوران ته سیستمیک دوران او کوچنی دوران ته د پلمونری دوران هم وایي. لوی دوران ته سیستمیک دوران وایي یا سیستمیک سرکولیشن، او کوچنی دوران ته پلمونری سرکولیشن وایي. سیستمیک او پلمنری لیکل شوی دی. د پورتنیو خبرو څخه داسې ښکاري چې وینه په یوه تړلي سیستم کې دوران کوي چې ورته د زړه او رګونو سیستم یا کارډیو واسکولر سیستم وایي. ګورئ وینه په یوه تړلي سیستم کې دوران کوي چې دې دوران ته د زړه او رګونو سیستم یا کارډیو واسکولر سیستم وایي. دوام ورکو. موږ دلته د سی وی ایس په اناټومي او فیزیولوژي نه غږیږو. سی وی ایس کارډیو واسکولر سیستم ښایي. سی منه کارډیو، وی منه واسکولر، ایس منه سیستم. یعنی د سی وی ایس په اناټومۍ باندې او فیزیولوژۍ باندې نه غږیږو، یوازې د رګونو یعنی اویو ډولونه پیژنو چې داسې دي. نوره اناټومي بیا په راتلونکي دوره کتاب کې ویل کیږي. د کارډیو واسکولر سیستم او عصبي سیستم اناټومي په راتلونکي دوره کتابونو کې ویل کیږي. تشویش ما کوي، انشاءالله زده به کړئ. خو شریانونه وریدونه څه ناڅه پیژنو د دې لپاره چې په لومړنیو مرستو کې مهم دي. شریانونه لیکل شوي دي، آر ټریز ورته وایي. آر ټریز یو شریان ته آر ټری وایي، آر ټری، خو ډیرو ته آر ټریز لیکل شوي دي. هغه ټیوبونه دي، ګورئ پایپونه دي، هغه ټیوبونه دي چې وینه د زړه څخه ټول بدن ته رسوي او په بدن کې ژور غځېدلې دي. هغه ټیوبونه دي چې وینه د زړه څخه ټول بدن ته رسوي او په بدن کې ژور غځېدلې، د زړه نه وتلې دي، ټول بدن ته رسېدلې دي خو ژور غځېدلې دي. بل وریدونه یا وینس، هغه ټیوبونه دي چې وینه د بدن څخه زړه ته وړي او په بدن کې سطحي غځېدلې دي. دا هم پایپونه دي یا رګونه، داسې رګونه دي چې وینه د بدن څخه زړه ته وړي او په بدن کې سطحي غځېدلې دي. وریدونه ناپاکه وینه زړه ته راوړي، شریانونه پاکه وینه له زړه څخه وړي. شریانونه ځکه ژور غځېدلې دي چې په شریانونو کې وینه په ډیر فشار سره مخکې ځي، ځکه د زړه هغه فشار د هغې له امله په شریانونو کې فشار لوړ وي. په ډیر فشار سره شریانونه وینه مخکې پمپ کوي یا په شریانونو کې وینه پمپ کیږي، خو په وریدونو کې وینه بیا په ډیر آرامۍ سره زړه ته راځي. اوس که چیرې کې شریانونه سطحي وای او هغه څیرې کیدلی، نو یو کس په ډیر ژر د مرګ سره مخ کیدلی، ځکه ډیره په چټکۍ سره به وینه ترې بهېدلی. نو په همدې خاطر شریانونه د هډوکو سره نږدې غځېدلې دي، وریدونه بیا سطحي غځېدلې دي. کله چې لاس ټینګ کړی او موږ لاسونو کې ستن وهو یا کنولا وهو، دغه شین رنګ کې کوم رګونه چې وینو دا وریدونه دي. ښه، د شریانونو او وریدونو په هکله پوه شوئ. شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه ټول بدن ته وینه رسوي، وریدونه هغه وینه بیرته زړه ته راوړي، یعنی ناپاکه وینه یا داسې وینه چې اکسیجن پکې نه وي، د هغې پر ځای کاربن ډای اکساید پکې وي. راځئ صفحه واړوئ. 15 صفحه لیکل شوي دي، شریا وروک یا کپیلریز دام پیژنو. شریانونه مو وپیژندل، وریدونه مو هم وپیژندل، اوس شریا وروک یا کپیلریز پیژنو یا ویښته ډوله رګونه. شریا وروکو ته ویښته ډوله رګونه هم وایي. شریا ویښته ته وایي، وروک منه غرق شوي، یعنی غرق شوي ویښته، یعنی ډیر په کوچنیو برخو ویشل شوي ویښته. اصلا دا د رګونو څخه هدف دی، عربی کلمه ده. ښه، متن وایو. دا ډیر واړه د وینې رګونه دي، کوم چې د وجود په انساجو کې د شبکې یعنی جال په شکل پراته دي، چې شریانی لورای د آرټریول او وریدی لورای د وینیول په نوم یادیږي. دغه کوچني رګونه ویښته ته ورته دي، یو جال شکل یې رامنځته کړی وي. شریانی طرف یې آرټریول نومیږي او وریدی طرف یې وینیول نومیږي. آرټریول، وینیول. ګورئ دا داسې یو مثال لري، ښه فکر وکړئ. شریان او ورید خو بالاخره په انساجو کې سره یو ځای کیږي. فرضاً د زړه څخه رګ راغلی دی، وینه راوړي انساجو ته، وینه راوړي مختلفو حجراتو یا غړو ته، وینه راوړي. دا وینه چې راوړي دغه شریان بلاخره وینه ورید ته ورکوي تر څو ورید بیرته دغه ناپاکه وینه راټوله کړي. کله چې شریان ورید ته وربدلیږي یعنی خپل وینه ورید ته ورکوي د شریان او ورید په منځ کې ویښته ډول رګونه دي. داسې یو مثال لري لکه دوه ونې نری ونې فرض کړئ دغه ونې کومه ساقه چې لري کوم لرګی چې لري دره رګونه فرض کړئ یو شریان فرض کړئ بل ورید او دغه ولې چې کومې دي دا سره ولګوئ کومې ولې چې لري دا به شریه ورک شي یا کاپیلریز. نو د شریان څخه د کوچنیو رګونو په ذریعه وینه ورید ته ورکول کیږي او د ورید څخه دغه وینه یا د ورید په واسطه بیرته راټولیږي. ګورئ هدف دا دی چې د دوی ترمنځ دغه کاپیلریز شتون لري. کوم طرف چې د شریان طرف دی او دغه رګونه کوچني شوي دي دې ته آرټریول وایي. فرضاً یوه ونه ده د کومې ریښې چې لري دې ته به موږ آرټریول ووایو خو د بلې ونې د ریښې ته به وینیول ووایو. آرټریول او وینیول سره یو ځای کیږي د کاپیلری بیډ رامنځته کوي یعنی یو جال رامنځته کوي او وینه د شریان څخه ورید ته پکې بدلیږي. د دې کوچنیو رګونو ارزښت دا دی چې دا ډیر نری دي او په دې کې کوچنی کوچنی سوري دي. مهم مواد هغه هم ته د رګونو څخه بهر ته وځي. کوم حجرات چې د جال تر څنګ دي هغې ته غذایي مواد رسیږي او اکسیجن هم په اسانۍ سره د کوچنیو رګونو څخه بهر ته وځي. بل طرف ته کاربن ډای اکساید بیا بیرته کوچنیو رګونو ته دننه کیږي. نو شریه ورک مو هم وپیژندل. راځه یو بل مثال به هم درکړم تر څو یو ښه مفهوم واخلئ. تاسې چپ لاس شریان فرض کړئ ښه فکر وکړئ او ښای لاس ورید فرض کړئ. زه وینه پم کوم فرضاً د زړه څخه وینه پم کیږي په چپ لاس کې د ګوتو پر لور ځي. کله چې وینه ورغوي ساحې ته رسیږي نو د وینه به په څانګو وویشل شي لکه څرنګه چې دلته مختلفې ګوتې شتون لري. د ګوتې د لاس ګوتې یا فینګر دا فرض کړئ چې دا ویښته ډوله رګونه یا شریه ورک دي یا کاپیلریز دي او بل طرف ته د بل لاس ګوتې دا هم شریه ورک دي خو د ورید له لورې دي. نو اوس د ورید له لورې د ښي لاس ګوتې به دا به وینیول شي او د چپ لاس ګوتې دا به آرټریول شي. اوس دا د آرټریول او وینیول په منځ کې وینه تبادله کیږي. کومه وینه چې د زړه په واسطه پم شوې وه په شریان کې یعنی په چپ لاس کې راغلې وه د ګوتو سرونو ته دا به د بل لاس د ګوتو په واسطه واخیستل شي او بیا به د ښي لاس په واسطه راوړل شي. د ښای لاس فرض کړئ چې دا ورید دی ورید یعنی وین دی نو وینه به پکې راشي زړه ته. تاسې دغه لاس اوس داسې سره بند کړئ د دواړو لسونو ګوتې سره ولګوئ داسې یوه دایره ترې جوړه کړئ یو دوران شو. دې ته به کوم دوران ووایئ دې ته به سیستمیک دوران ووایئ سیستمیک سرکولیشن یا لوی دوران به ورته ووایئ. ګورئ د چپ لاس له لارې وینه پمپ شوه د چپ لاس اوس تاسې فرض کړئ چې دا یو شریان شو وینه پکې ځي ځي بلاخره د ګوتو سرونو ته ځي یعنی ویشل کیږي. نو د ګوتو مختلفو ګوتو کې چې ویشل کیږي دا فرض کړئ چې کاپیلریز دي ویښته ډوله رګونه دي او دې ته به دا چې د شریان طرف ته آرټریول وویل شي. د بل لاس ګوتې دا وریدونه دي په یاد ولرئ شریانونه د زړه څخه روان وي وریدونه زړه طرف ته روان وي. شریانونه د زړه څخه وتلی وي وریدونه زړه ته ورسیږي یعنی کوچنۍ څانګې سره یو ځای کیږي زړه ته ځي. فرضاً د لاس مختلفې څانګې د دې لاس مختلفې ګوتې دا مختلف رګونه فرض کړئ دا سره یو ځای کیږي بلاخره مړوند تاسې فرض کړئ دا یو ورید ترې جوړ شو د څنګل له ټول یو ورید شو زړه ته راځي. نو دا یو دوران شو په دې کې تاسو ته آرټریول او وینیول هم وښودل شول او په دې هم پوه شو چې څه ډول د وینه د شریان څخه ورید ته بدلیږي. نورې بیا په راتلونکي کې بیا هم تشریح کوو. موږ د سی وی ایس اناټومي وایو یا کارډیوواسکولر یا د زړه او رګونو سیستم اناټومي وای. خ ګرانو زده کوونکو، ارزی پنځه دشمه صفحه کې د شریا اورک بیا وایو. شریا اورک یا کپیلریز دا ډیر واړه د وینې رګونه دي کوم چې د وجود په انساجو کې د شبکې یعنی جال په شکل پراته دي، چې شریانی لوری د ارټریول او وریدي لوری د وینیول په نوم یادیږي. جال خو ځکه رامنځته کوي که چیرې تاسې د یو لاس ګوتې او د بل لاس ګوتې یو له بل سره څه نږدې کړئ یا یو په بل کې څه ناڅه دننه کړئ، یو جال رامنځته کوي. د رګونو همداسې یو د بل سره خوله په خوله دي. لاندې لیکل شوي دي داسې نه چې وینه بهېدنه هېره کړو، موږ خو وینه بهېدنه را پیل کړې ده، اوس لګیا په څه کې یو په شریانونو وریدونو کې. راځئ چې اوس په خپله موضوع وینه بهېدنه خبرې پیل کړو. اوس وینه بهېدنه را پیلوم، خو د وینه بهېدنې یوازې لږ درس وایو، ټول درس نه وایو. لیکل شوي دي وینه بهېدنه یا هیموراج. ګورې دا درسونه مو څه ناڅه پخوا هم ویلې دي، یعنی څه ناڅه تکراري بڼه لري. وینه بهېدنه یا هیموراج د دوران څخه د وینې وتلو ته خونریزي یا وینه بهېدنه وایي. دوران څخه چې وینه بهېږي یعنی سوری پکې رامنځته کیږي په راګ کې، دې ته خونریزي یا وینه بهېدنه وایي. شدید وینه بهېدنه یوه پیښه ده، یوه حادثه ده. ورو او دوامداره وینه بهېدنه کیدای شي د شاک او د بیهوښۍ سبب شي. که چیرې د یوه کاهل یعنی ځوان شخص 1250 میلی وینه ضایع شي، د شاک سبب کیږي. دا کې دوه خبرې مهمې دي. لومړی دا چې که چیرې وینه په چټکۍ سره بهېږي، دا یوه شدیده پیښه ده، ډیر عاجله مرسته باید ورسره وشي. فرضاً یو شریان څیرې شوی دی، په دومره قوي ټوب سره وینه ترې بهېږي چې د کوټې چات د همدغې وینې په واسطه بمبار کیږي، یعنی د وینې داسې ټوپونه روان وي. نو شدیده وینه بهېدنه یوه پیښه ده. که چیرې ورو وینه بهېدنه وي خو دوامداره وي، دا کیدای شي د شاک سبب شي یا د بیهوښۍ سبب شي. شاک داسې یو حالت دی چې د وجود انساجو ته پکې وینه په سم ډول نه رسیږي، ځکه وینه هلته بهېږي بهر ته، د وجود غړیو ته خصوصا دماغو ته وینه سمه نه رسیږي. نو له امله یې شاک رامنځته کیږي، بیهوښه کیږي، په ځان نه پوهیږي. ښه، کله یو شخص هغه شاک ته رسیږي، داسې لیکل شوي دي که چیرې یو شخص 1250 میلی وینه ضایع کړي د شاک سبب کیږي. یو لیټر 1000 میلی دی، 1250 میلی یعنی د یو لیټر نه څه باندې، یعنی یو پاو باندې یو لیټر دومره وینه ضایع کړي، نو د شاک سبب کیږي. اوس که چیرې یو څوک له تاسو وینه غواړي چې وینه راکړئ، نو د یو لیټر نه زیاته وینه باید ورنه کړي، ځکه که د یو لیټر نه لږ زیاته وینه ورکوئ تاسې شاک ته ځای، یعنی له 1500 باید زیاته ورنه کړل شي. خو که د یو نه مو زیاته وینه ورکړه، 1250 میلی مو ورکړه، د شاک پر لور ځای. د وینې بهېدنې ډولونه یا کلاسیفیکیشن آف هیموراج. وینه بهېدنه په مختلفو طریقو ډلبندي کیږي چې موږ یې دلته داسې مطالعه کوو. د تردید له مخې وینه بهېدنه په دوه ډوله ده، خارجي وینه بهېدنه، دوهم داخلي وینه بهېدنه. خارجي وینه بهېدنه تشریح شوې ده، اکسټرنل هیموراج هغه وینه بهېدنه ده چې د دوران څخه خارجه او د وجود څخه هم خارجېږي او په سترګو ښکاري. مثلا د پوزې څخه د وینې بهېدل، د زخم څخه د وینې بهېدل چې په سترګو ښکاري او نور. دا مو ویلې دي پخوا. خارجي وینه بهېدنه ګورې د ټروما له مخې، د ضربې له مخې، د تردید له مخې، د بل هم دوه ته تردید، تردیف نه دی تردید دی، د تردید له مخې وینه بهېدنه په دوه ډوله ده. یو خارجي وینه بهېدنه ده، بل داخلي وینه بهېدنه ده. یعنی کله چې یو چاته ټروما ورېده شوې وي، کیدای شي یا بهر ته ترې وینه بهېږي یا داخل ته ترې وینه بهېږي. دا چې بهر ته وینه ترې بهېږي دا څه ډول وي، هغه به په سترګو سره لیدل کیږي، لکه د پوزې څخه چې وینه بهېږي، دا خارجي وینه بهېدنه شو. بل داخلي وینه بهېدنه داسې وي چې د انسان د بدن په داخل کې وینه بهېږي. ښه، لیکل شوي دي داخلي وینه بهېدنه یا انټرنل هیموراج هغه وینه بهېدنه ده چې د بدن په انساجو او جوفونو یعنی تشو کې جاری او رامنځته کیږي. د بدن په داخلي انساجو کې په جوفونو یعنی تشو کې رامنځته کیږي، لکه د ګیډې په جوف کې، د سینې په جوف کې، د کوپړۍ په جوف کې، په پلویک جوف کې، په مختلفو جوفونو یعنی خلیګاو کې رامنځته کیږي. نور لیکل شوی، د عضویت څخه نه خارجیږي او د بیرون څخه نه کتل کیږي، مثلا د پلاورا په جوف کې وینه بهیدنه او نور. پلاورا په جوف کې د پلاورا څه شي ته وایي؟ د سږو په چاپیر کې یوه کڅوړه ده. موږ یې په همدې کتاب کې د تنفسي سیستم په اناټومي کې وایو. نو دا داخلي وینه بهیدنه شوه. نوټ لیکل شوی دی، کیدای شي د خارجي وینه بهیدنه سره داخلي وینه بهیدنه وي او یا نه وي. ځینې وخت خارجي وینه بهیدنه وي، بهر ته وینه بهیږي. کیدای شي د دې ترڅنګ خارج ته هم وینه بهیږي، یعنی دا حالت کیدای شي په خارج کې هم وي چې وینه په خارج کې هم بهیږي او داخل کې هم وي. یعنی کله چې یو څوک بهر ته وینه بهیدنه ولري، په داخل باندې هم باید شکمن شو. دا د تردید یعنی د ټروما له مخې، د ضربې له مخې د وینه بهیدنې ډولونه شول: خارجي وینه بهیدنه، داخلي وینه بهیدنه. د منشا له مخې یا د اوریجن له مخې د وینه بهیدنې ډولونه په راتلونکي درس کې زده کوو. درسونه ډیر آسان دي. د لومړنیو مرستو خوبی یا ښیګڼه دا ده چې درسونه آسان دي. د یوه غټې یا د یوه غټ عنوان څخه یوازې یو مفهوم اخیستل کیږي، نقطه په نقطه، جمله په جمله یې ما یادوي. نور باید ډیر تاسې هوښیار شوي وای چې څه ډول مطالعه وکړي، یو مفهوم یې ترلاسه کوئ چې د وینه بهیدنې ډولونه کوم دي. فرضاً تاسو فکر کوئ چې وینه په دوه ډوله بهیږي، یو خارج طرف ته وینه بهیږي چې موږ یې په سترګو وینو، بل داخل طرف ته وینه بهیدنه ده چې موږ یې په سترګو نه وینو. او یادونه کې موږ داسې ویل چې کیدای شي د خارجي وینه بهیدنه تر څنګ داخلي وینه بهیدنه وي. په راتلونکي کې بیا د وینه بهیدنې کنټرول زده کوو، ځکه دا ما تکرار راخیستی تر څو دا موضوع ښه بشپړه شوې وي. راځي ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلم. تاسو ټول د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. نن ورځ درویشتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. ټول حاضري ورکړئ. په درویشتمه ورځ د ډی توری دایره تور کړئ. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ. خدای مو مل شه.
طبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.